سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاستو ایم پایل په خبرونو باندې کوو. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو نیویارک ته انتقال وروسته د امریکا یو زندان ته لیږدول شوی. مادورو او میرمنې پر کاراکاس باندې د امریکایي ځواکونو د پرونیو بریدونو په ترڅ کې ونیول شو. روسیې، ایران او د وینزویلا ځینو نورو ملاتړو هیوادونو د متحدو ایالتونو دغه اقدام وغند، خو په تبعید کې د وینزویلا خلکو او د اپوزیسیون مشرانو یې هرکلی وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو امریکایي چارواکو وویل متحده ایالات به په موقت ډول وینزویلا تر هغه وخته پورې اداره کوي چې د واک انتقال په خوندي مناسب او عادلانه شکل باندې ترسره شي. ترامپ پرته له جزئیاتو خبرونه ته وویل د خپلې کابینې ځینې کسان ګماري چې د وینزویلا مسؤلیت په غاړه واخلي. ترکیه کې لسګونه افغان کډوال نیول شوي دي. د ترکیې رسنۍ لاغې ډلې سیارتي خبر ورکړی چې د دغه هیواد پولیسو 23 افغان مهاجرین چې د فاضله په یو ټانکر کې پټ شوي وپېژندل او ونیول. د راپورونو له مخې دغه عملیات د دیاربکر ښار پولیسو د جمعې په ورځ کړي. پولیسو نیول شوي مهاجرین د طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیږد مرکزو ته استولي. راپور کې ویل شوي چې د غیر قانوني مهاجرینو په ګډون د غیر قانوني افغان مهاجرینو په ګډون 15 نور کسان د انساني قاچاق په تور هم نیول شوي. د ترکیې د مهاجرت ادارې په دې وروستیو کې وویل په تیر میلادي کال کې 2000 غیر قانوني افغان کډوال په دغه هیواد کې نیول شوي. اکثر افغان کډوال خصوصا ځوانان د خطر په ګالولو سره هڅه کوي د ترکیې له لارې اروپا ته لاړ شي. له ازادي راډیو خبرو ته غواکست. شمالی کوریا نن لکتر لگه دو بالیستیک توغندی توغولی. دا توغندی لپلازمین پیونگ یانگ سخه دا جاپان و دوارو کوریا و ترمینز پرات سمندر تا توغول شوی. دا توغوانه پر وینزویلا دا متحدو ایالتونو لبرید چو ساعت ورسته او داسی مال شوی چی دا جنوبی کوریا مشر چین تخپل دولتی سفر پیل کرده. رویترز لیکلی دا لطیر دو میاشت رئیس لمره زلده چی دا شمالی کوریا دا غدول توغندی توغوی. او تهران او چو نورو خارونو که د اومه پر لپسې شپې لپاره هم پرون دوام وکړ. لارونوالو د حکومت ضد شعارونه ورکړل او په څو ځایو کې امنیتي ځواکونه سره ونښتل. هغه ویډیو تصویرونه چې تېر ماښام په خواله رسنیو کې خپاره شوي په تهران کې په نازی آباد، نارمرک، تهران پارس، نظام آباد او نورو سیمو او دغه راست په نورو ښارو کې لکه مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، رشت، قزوین او همدان کې د شپې لارونونه لیدل کېږي. د ازادي اروپا ازادي راډیو فردا څنګه ته په یو ویډیو کې لیدل کېږي چې اعتراض کوونکي د قزوین ښار په سراح خیام که ده حکومت و ده دولتی چارواکو خلاف شعارونه ورکوی. په ایران که روان لاریونونه چه پترست که لکتر لگه او کسان وژل شوی. ابتدا که ده تهران په بازار که ده بهرنی اسعار په مقابل که ده تومان ده بای درالویدو و قیمتی لعمل پیل شل چه ورسته لمن پراخ و نور خارو تو وغازی ده. حکومت لاریون کون که بلواگر بولی چه پوینای غواری لمن استراغلی وضعیت ناواره گرده پرته کری.
ترشنه آسمان لاندی
احمد شیبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغیز وکړي په دې اړه بحث لرو. په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو او اعتراضونو اوه ورځې پوره شوې. په خواله رسنیو کې د ایران د یو شمېر ښارونو د اعتراضونو نوې ویډیوګانې خپرې شوې دي. د ایران مشر علی خامنه ای وویل چې اعتراض بلوا نه ده، له بلواګر کوونکو سره خبرې ګټه نه کوي، بلوا کوونکي باید وځپل شي. د اعتراضونو په ترڅ کې د ایران لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپور ورکوونکي مایت ساتو په وینا تر اوسه 8 تنه وژل شوي دي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، په ایران کې د اعتراضونو له پیلېدو سره په دغه هیواد کې د یو شمېر میشتو افغان کډوالو د ستونزو راپور لرو.
لیدا امینی په تهران کې میشت افغان کډوال او د بشري حقوقو فعال ده. وایي د وروستیو څوره زو لاریونونو لامل پر رامنځته شوی وضعیت سخت اندېښمنه ده. هغې شنبه د جنوري 3 ازادي راډیو ته وویل دا مهال وضعیت ښه نه دی او تېره شپه یې زوی چې په یو پلورنځي کې کار کوو د لاریونونو لامل تر ناوخته په خپل کارځای کې بند پاتې شوی و.
در این اواخر اوضاع پارسی ورځی کې په ایران په ځنګړی ډول تهران کې وضعیت ډیره ترنګلې ده چې موږ کډوال اندېښمن کړیو. تیر شپه زما زوی چې کوم ځای کې کار کوي هلته وضعیت غیر نورمال و زوی می زنگ راته و وها ویل چې وضعیت ډیر خراب دی او کور ته نشي راتللی. هوا هم سړه وه. تر نیمې شپې موږ ټول سخت اندېښمن وو تر هغې چې وضعیت تر لږ آرام شو او هغه بیرته کور ته راستون شو.
شکر خدا برگشت به خانه.
یوه بل افغانه کډواله چې دا هم په تهران کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د لاریونونو له امله آن له کوره وتل ورته ستونزمن شوي.
زموږ په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی. زموږ د کور نارینه او موږ نشو کولی بیرون ووځو. له یوې اونۍ راهیسې په کورونو کې بند پاتې یو. په کوڅو او بازارونو کې محدودیتونه بې ساري زیات شوي دي. ټول د دې وضعیت په اړه اندېښمن یو چې بالاخره به زموږ د کډوالو برخلیک څه شي.
په ورته وخت کې د ایران له یزد او مشهد ښارونو څخه یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي، حکومت په یوه اعلامیه کې له بهرنۍ وادبه حقوق دي چې په لاریونونو کې برخه وانخلي. دوی همداراز ویلي چې د انټرنیټ خدمتونه یې د عادي ورځو په پرتله کمزوري شوي. ډېر افغان کډوال وایي چې په بېلابېلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د حضور زیاتوالی او د تګ راتګ محدودیتونو یې وضعیت لا پسې سخت کړی. د دوی په وینا دغو شرایطو د کډوالو د نیول کېدو جبري ډیپورټ خطر لا پسې زیات کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې پیل شوي لاریون د جنوري درېمه د اومې ورځې لپاره لا هم روان دي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومنو د بېساري لوېدو په خاطر پیل کړل چې اوس لمن لږ تر لږه ډېر شو ښارونو ته غځېدلې او په کې لارینوال حکومت په فساد جبر او د منابعو په ضایع کولو تورنوي. تېره اونۍ د ایران په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیا له 1,30,000 تومنو هم واوښته. د بشري حقونو مدافع بنسټونو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په معترضانو ډزې کړې او له تاوتریخوالي کار اخیستې. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په دغه ډول بحراني شرایطو کې کډوال تر ټولو زیانمنونکي قشر وي او له جدي ستونزو سره مخ کیږي. له ډلې عبدالحبیب امینی ازادي راډیو ته وویل،
وقتی ناامنی
کله چې په یو هیواد کې ناامنی بې ثباتی او لارینونه رامنځته کیږي، تر ټولو لومړی ډله کډوال وي چې د نیول کېدو تاوتریخوالي جبري اخراج او له بنسټیزو خدمتونو د محرومېدو له خطر سره مخ کیږي. په داسې شرایطو کې اړوند بنسټونه مکلف دي چې په فعاله توګه د کډوالو وضعیت وڅاري، د هغوی له حقونو سرغړونې ثبت کړي او له کوربه حکومت سره په تماس کې واوسي څو د سلیقوي او ډله ایزو چلندونو مخه ونیول شي.
نوموړي ټینګار وکړ چې کډوال هم باید په دې ډول حالاتو کې د لاریونونو او تجمعاتو له سیمو ځانونه لرې وساتي، د پیژندنې معتبر اسناد له ځان سره ولري او په خوندي ځایونو کې وساتي. د غراز په ټولنیزو شبکو کې د وضعیت په اړه له سرګندونو ډډه وکړي، په خطرناکو سیمو ته له خپل تګ راتګ محدود کړي او له کورنۍ او دوستانو سره په دوامداره اړیکه کې ووسي. یادونه ور ده چې د ورستۍ لاریونونو تر پیل مخکې هم افغان کډوال په ایران کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو. وخت نا وخت د خپل مشکلاتو په اړه شکایتونه کړي. نیول، جبري اخراج او له بیا اسناد کډوالو څخه د بیلابیلو خدمتونو لکه ښوونځي، مخابراتو، روغتونونو او نورو برخو محرومیت هغه ستونزې دي چې افغانان یې تل یادونه کوي او له مسؤولو بنسټونو د جدي رسیدنې غوښتنه کوي.
اوس په بحث ته مخه کړو. د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغیز وکړي؟ د بحث لپاره د چارو کتونکو پخوانی ډیپلوماټ امیر ګرانت چې وژده موده په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کړی او د پانتون استاد د اقتصادي چارو کار پو تاج محمد تلاش ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی ګران صاحب، که تاسو ته راشم په لنډو کې راته ووایاسي د ایران اوسنی وضعیت په افغانستان باندې څومره له سیاسي پلوه څومره اغیز کولی شي؟
مننه کوم قدرمند شیبر صاحب. اول خو تاسو ته د رادیو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او د باس میلمه ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې هم په خبرو کې ورته اشاره وکړه، رښتیا هم د ایران وضعیت ډیر کړکیچن دی او دغه مظاهری چې په اوله کې د لوړو قیمتونو یا د اقتصادي رکود پوزیت مظاهری ولی ورسته دغه بیا سیاسی بڼه غوره کړه او سیاسی شعارونه یې له ځان سره درلودل. او تر اوسه چې ما د رسنیو مطالعه کړې دي، دغه ویل کیږي چې په 15 شعارونو کې دغه مظاهری پراخیسوي دي. او تاسو اته نفر وویل، خو ما په ځینو اردو رسنیو کې د 15 نفرو سیاو یې امنیتي افسر دی دغه په دغه کې مظاهرو کې طلب شوي دي. دغه حق لباندې راپورونه دا دي چې مثلا د امریکا د خارجه چارو پخوانی وزیر جورج پومپیو هغه یو بیانیه ورکړی ده او هغه وایي چې د ایران وضعیت بحرانی او مختلفو شهرونو کې مظاهرې دي. د ایران او دا یاده کړی ده چې د ایران د حکومت وڅلوېشت کاله او هم د ټرمپ چې د امریکا وڅلوېشتم جمهور رئیس ده، دا څه ورته والی یا څه اتفاقي پیښه دی که څرنګه؟ داسې د سوال په بڼه یې دغه خبره مطرح کړې ده. هغه وایي چې په خیابانونو او سړکونو کې دغه کوم کسان راوتلي دي د حکومت په ضد باندې، له دغو سره د اسرائیلو د استخباراتي شبکې موساد مشاورین یا مشوره ورکوونکي دغه هم وجود لري. او بیا زمنان ترامپ هم اختار ورکړی دی چې دغه ایران که په مظاهره کوونکو باندې ګولۍ وچلوي یا له زور او زیاتی څخه کار واخلي، موږ به د په سیمه کې د دغه مظاهره کوونکو ملاتړ ته راودانګو. چې د ایران د په ملګرو ملتونو کې هغوی چې دی سفیر یا دایمي استازی هغه انتونیو ګوتریش ته هم په دغه حکله باندې شکایت کړی او یو مکتوب یې ولیږله. د اوس په راسو دې ته سي که ایران نور هم دغه وضعیت کړکیچن سي او وضع ډېره بحراني سي، نو افغانستان ته به یې پایلې څه شي؟ زه فکر کوم دا یوه ستراتیژیکه پوښتنه ده. شی بر صاحب، اول خدا دې سی په اقتصادي چوکاټ کې هم د اغیز لرلای شي. ایران د افغانستان یو مهم سوداګریز اغوده سوداګریز کومکونه سره کوي او یو لار ده، او همدارنګ که ایران بی ثبات سی نو په افغانستان کې به هم تیل اوړه درمل او ځینې نور قیمه دغه مواد ارتزاقی مواد دغه با
او ګران سب سیاسي تاثیرات به سي کپلاندو
په سیاسي او امنیتی لحاظ باندې هم دغه ستر اغیز لرلای شي. هغه دا دی چې ک ایران کمزور شي یا دغه رژیم چپسي، بیا نو طالبان به یو مهم توازن یا یو هغه کومک کوونکی چې په دغه سیمه کې لري ظاهرا خدا غسی دی للاسه به ورکړي. او زمنان که په ایران کې امنیتی پیشی دیدی سی، دا با هم د افغانستان په چارو کې با استخباراتی لاسوهنی زیاتی سی، او په دغه حکله به هم په افغانستان باندې یو تاثیر ولري. دغه هم که تاسو تاتمن راپورونه مولوستی دی چې یو وخت په ایران کې د زن زندگی او ازادۍ یو تحریک رامنځته شوی و، په هغه وخت کې هم په افغانستان کې تاثیر درلود، او دا بې تاثیره نشي پاتې کېدی. زه وایم په سیاسي، امنیتي او همدارنګه په اقتصادي ډګر کې به د افغانستان په حالاتو باندې منفي اغیز ولرله.
مننه ګران صاحب. اقتصادي برخې ته تاسو اشاره وکړه، خو په دې برخه کې به تفصیل د پانتون له استاد شاغلی تلاش څخه واخلو. تلاش صاحب، له اقتصادي پلوه که د ایران مظاهره دوام پیدا کی او یا هلته ناکراری هم دغه رقم پسې پراخې سي، له اقتصادي پلوه به په افغانستان تاثیرات څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبه صاحب سلامونه، درناوی تاسو ته، ګران استاد مبارک ته، او همدارنګه د ټولو افغانانو مسلمانانو د وخت په خیر وي. زه فکر کوم چې د مظاهری باید د ایران هیواد مدیریت کړي، او که مدیریت یې نکړه نه تنها اقتصادي زیان ځان ته او ګاونډیو ته اړوي، بلکې ډیر منفي تاثیرات به په افغانستان باندې متاسفانه ولویږي. په دې خاطر چې یو خمو د پاکستان سره اقتصادي کړکیچ اوج ته ورسید، د بلې خوا څنګ ته موږ ایران لرو، چین لرو، قرغزستان، ترکمنستان، آذربایجان او ازبکستان را سره پروت ده. دا نور هیوادونه د رسمیت په اساس باندې د افغانستان سره په سیاسي تعامل باندې اقتصادي خوځښت مخسبیای، او ورسره زه فکر کوم چې ایران یوازینی هیواد و چې اقتصادي سیاست یې په اوسنۍ شرایطو کې، بیا اشاره کوم اوسنۍ شرایطو کې، د افغانستان سره نرم او دا نرمښت په دې خاطر و چې د امریکا هیواد ایران ته یو اقتصادي بانه غوښته. او تاسو ته ښه معلومه ده چې اوه میاشتې د مخه په ایران باندې مستقیما نظامی حمله وکړلې او د یویشتو کلونو را په دې خوا د شدیدو اقتصادي تحریمونو لاندې ایران خپل ژوند، صنعت او معیشت د ژوند د خلکو په مخ بیایي. متاسفانه زه فکر کوم چې یو تعداد اقتصادي کړۍ دلته رامنځته شولې چې د افغان د ایران د ملي او د تصدي اقتصاد پر سیاست نه بلکې د امریکا په سیاست باندې څرخیږي او غواړي چې دا اوضاع کړکېچنه کړي. په څو مشخصه توګه که درته ویم، شیبر صاحب، ایران افغانستان ته په شپږو اقتصادي سکتورونو کې ډیر ګټور تر اوسه پورې تمام سوی ده. هغه شپږ سکتورونه کوم دي؟ یو انرژي یا برق چې افغانستان ته واردیږي او افغانستان له هغه نه ګټه اخلي. دویم نفت یا تیل، ډیزل، پټرول. دا هم د غټ مقدار قرارداد په بنیاد باندې له ایران راځي د افغانستان بازارونو ته او د افغانستان په بازارونو کې تر ډیره حده پورې د ایرانی نفتو د بیا را کنټرول کړی ده کني ډیره بلوړه سي. دریم، افغانستان ته د ساختمان په برخه کې د سیمټو او صادرات دي چې نرخې د پاکستان پر بنیاد باندې بیلانس منظم کړای ده او بل اخر د دې باعث سوای ده چې بازارونو کې د ساختمان صنعت په ټاپه وندريږي، یعنی هغه تولیدات او خدمات او ودانیزي چارې بلکې نسبتا جریان پیدا. څلورم، افغانستان ته د ساختمان په برخه کې خصوصا الکترونیکی وسایل په پراخه پیمانه صادرات لري او افغانستان مارکیټ داسې ضرورت ورته لري لکه یو مریض چې دوا ته ضرورت ولي. ولې هغه تولیدي توکي چې ایران جوړوي یو خو ساده دي، بل په افغانانو سره بلدي او بل خې بلې قیمت نسبتا ګاونډوي هیوادونو ته ډیر ټیټ او کیفیت یې ښه ده. ورستۍ فاکتور چې د ایران د یو تعداد لبنیات دي چې افغانستان تر اساسه ریژن او افغانستان دی اول بنیاتو په بازارونو کې ګټه کوي. د دې شپږو فاکتورو ترڅنګ یو بل مهم اساسي بس د چابهار ده جناب شیبر صاحب.
بله،
چې افغانستان ترانزیت کوي د هرات خوا تر خواف پورې، د خواف لاله نه مثلا
تلار صاحب تاسو چې دا یو دوه درې څلور پنځه شان یاتل د چابهار سره په دې ټولو برخو کې سوالونه زما ذهن ته راګرځېدلې دي. زه به بیا بیرته له تاسو سره ځینې موضوعات شریک کړم د چابهار په شمول، لیکن اوس په بیرته یو بل اړخ ته، د سیاسي اړخ ته راوګرځو له ګران صاحب سره. ګران صاحب، په ایران کې یو شمېر داسې افغانان ژوند کوي چې هغوی په افغانستان کې له اوسنیو واکمنانو سره مخالف دي او دوی بل ځای هم نه لري چې هلته لاړ شي. که په ایران کې دغه وضعیت همداسې دوام وکړي، د هغوی برخلیک به څرنګه شي؟
بېله شکه شیبر صاحب، چې هغه افغانان چې په ایران کې دي، په پاکستان کې دي، که وضعیت په پاکستان یا په ایران کې، خصوصا همدا اوس په ایران کې وزه کړکېچنه ده، دا که خرابېږي نو دغه په کډوالو باندې یا د کډوالۍ بحران هم رامنځته کوي. دا خو مخکې هم وضعیت ډیره خراب و، د ایران د اخوندي رژیم رهبرانو هغوی اخطارونه ورکړي دي، حتی هغوی دغسې ویلي دي چې په 2015 کال کې یا 2040 کال کې به موږ په لکونو څه په میلیونونو افغانان جبرن له دغه ایران څخه وباسو، او ډیره یې دغسې توهینه کړي دي او احانتامیز توگه افغانستان تا را دیپورت کری دی و داسی حال که چی دلتا پا افغانستان که هم دی دو غول پا را پرا تیاری نست دی زکا دلتا هم اقتصاد لا تروس پوری داسی ثبات ندی پیدا کردی. به هر حال که چیرتا دغه وضع پو ایران که نور هم خراب کیجی او لکه څرنګه سی ترامپ وایي چې موږ به د مظاهرچیانو ملاتړ ته راودانګو او مداخلې به وکوو او بېله شکه دغه هم باید له پامه ونه غورځوو چې دلته د سیمې استخبارات له هغې جملې څخه د اسرائیلو استخبارات چې موساد د هغه هم په دغو مظاهرو کې به خامخا شکیل وي او دغه ته رسنیو هغه کړی د اشاره کړی دی او زمنن په نړیواله کچه باندې چې موږ د دې نړۍ وضعیت ګورو وګورو یا چې دلته یو قسم داسې پیښې رامنځته شوي دي چې هغه د ملګرو ملتو له منشور سره د نړیوالو کنوانسیونونو له ټولو هغه قراردادونو سره له فیصلو سره په خلاف کې دی. لږې جملې څخه هم دغه په وینزویلا کې تاسو په خبرو کې ورته اشاره وکوله چې هغه مادوري دغه یې نیولی ده له خپلې ښځې سره او ضمناً ایران ته خو مخکې له مخکې امریکا اخطارونه ورکړي دي، اسرائیلو ورکړي دي او ضمناً دلته متاسفانه په سیمه ییز او په نړیواله کچه باندې وضعیت د اندېښنې وړ دی او هغه دا دی چې دلته هغه جیوپولیټیکي او یا مثلا جیوستراتیژیکي او اقتصادي اهداف هغوی بدلیدونکي دي او نوي استقامتونه یا جهتونه نړیوال سیاست یا د بین المللي اړیکو په سیاست کې رامنځته کیږي. دلته اوس که په ایران کې وضع خرابیږي خو ایران دغه افغانان چې هلته د مجبوریت له مخې هلته میشتي او ځینې محصلین دي، ځینې کارونه لري، دا که یوا کوي ایرانی مقاماتو په تیرو لسیزو کې هم د دوی له موجودیت څخه ناوړه استفادې کړې دي. له هغې جملې څخه یې د فاتمیون په بریګیډ کې منظم کړي دي، د دغه او هغه هیوادونو جګړو ته یې لیږلي دي او اوس هغه دی دلته کوشش کوي چې دغه زموږ افغاني ورونه که خوندې دي که سپینجیری دي او که ځوانان دي دغه را ډیپورت کړي. دلته خو افغانستان دا اول خدا دی چې د 1950 د ماجرینو د کنوانسیون او د نورو میثاقونو په خلاف باندې ده، بل دا دی چې که هر هیواد دغه کنوانسیون چې هغه 1950 کال ده دغه یې منلی یا یې نه یې منلی، هغوی مکلف دي چې د انساني کنوانسیون له مخې له هغوی سره انساني چلند وکړي. ولې دوی او په پاکستان کې دغه چلند نه ورسره کیږي؟ نو دغه افغانان به بیرته افغانستان ته
مننه ګران صاحب، خو کېدای سي چې د ایران د اوسني حکومت ځای کېدای سي، ممکنه ده یو بل حکومت تونسي او هغوی بیا ځینو اصولو ته چې په نړیواله کچه مطرح دي او د منلو دي، خصوصا لکه د کډوالو هغه رعایت کې. تازه خبر د ایران په برخه کې دا دی چې د ایران شاهزاده رضا پهلوي یو پیغام خپور کړی دی او په دې پیغام کې له خلکو غوښتي دي چې تاسو له واټونو وځئ، ما واټونه په خپل کنټرول کې وساتئ او مظاهرې پسې پراخې کړئ. او د همداراز د ایران پر مشر علي خامنه‌ای انتقاد کړی دی چې دا انتقاد خود مخکې هم په دې رهبر باندې کاوه او دا خبرې هم کړې ده چې د ایران د جمهوری اسلامي کشتۍ د ډوبېدو په حال کې ده. نو دا خو بیا داسې ښکاري چې ممکن یو بل حکومت ممکن احتمال لري که چېرته لکه د تیرو مظاهرو په ډول دا مظاهرې ونه ځپل شي، کېدای شي چې وضعیت پسې خراب شي او ممکن یو بل حکومت دلته راشي. خو خیر اوس پر راشو هغه اقتصادي برخې ته چې مخکې. بله مهرباني ګران صاحب، بله مهرباني.
نقطې ته زه هم راکلم، دا د ایران د شاهزاده وینا ما هم په رسنیو کې ولیدله. وګوره دغه د ایران شاهزاده څو په هغه وخت کې چې د ایران او د اسرائیل دغه بحران ډیر جګړیز حالت کې ولو هغه وخت کې د نتنیاهو سره لیدل شوی وو. هغه په رسنیو کې دغه د ویډیو کلیپونه یا دغه عکسونه انځورونه موجود دي. بل دا دی چې که موږ دغه تاریخي حوادث له نظره تیر کړو، فکر کوم په عراق کې چې رژیمونه بدل شوي دي، په لیبیا کې بدل شوي دي، په نورو هیوادو کې بدل شوي دي، هغوی د ښکېلاک تر تاثیراتو لاندې یا د استخباراتي کړیو تر تاثیراتو لاندې دي او هغوی خپلې استخباراتي اجنداوې په سیمه کې په مخ باندې بیایي. نو دا سړی نیسي موږ د ایران د اخوندي رژیم ملاتړي نه یو او ضمناً نه دفاع کوو، ولې ضمناً کوشش کوو چې په افغانستان کې وضع
بلې. لیکن ګران صاحب دا کوم خبر ستاسو وکړل چې د ایران شاهزاده د اسرائیل له چارواکو سره لیدل شوی دی؟ له اسرائیل سره د ډیرو اسلامي هیوادونو مشران ډیر نږدې روابط لري او حتی د زموږ بل گاونډی پاکستان دا اوس د اسرائیل د معاهده په اساس باندې غواړي چې غزې ته په زرګونو عسکر ولی شي او د اسرائیل په دفاع کې د اسرائیل مخالف وسلوال بي وسلو کې. نو سیاستونه خدا کار لري خورا بشم هغه د اقتصاد برخې ته چې مخکې تلاش سب یو دوه ډیر ښه توضیح کړل. تلاش سب ګوره د ایران تاسو د هغه ته اشاره وکړله د تیلو قیمت او د ګازو قیمت ته چې ممکن په افغانستان کې مشکلات سره رامنځته شي. د ایران د مظاهرو دا د اونۍ پوره شوه او د نن ورځې د کابل بیې زه تاسو ته وایم، په کابل کې د پټرول بیه له 2 شپېتو 1 شپېتو ته ښکته شوې او ډیزل له 3 شپېتو 9.5 ته ښکته شوي. البته مایع ګاز بیا له 4.5 شپږ پنځوسو ته ختلی دي. ګاز طبیعي خبره ده په ژمي کې هر وخت په افغانستان کې دې لپاره چې تقاضا زیاتیږي قیمت زیاتیږي. نو څرنګه د ایران په دغه برخه کې به ولې د ایران وضعیت د افغانستان په تیلو او په ګازو باندې منفي تاثیرات ولري؟
شیبر صاحب مبارکه، تقریبا 15.1% نفت د ایران نه افغانستان ته راځي. نو خامخا په بازارونو باندې
او بخشي ساس خبر خته کوم. نو په ایران کې کچرته تغییر راځي، نو تغییر خو به داسې نه سي اختشاش پی خو کېدې شي ځایناستی ولري.
که ځایناستی هم ولري یو خلا رامنځته کیږي او ځینې مافیایي کړۍ یا مافیایي شرکتونه هغه څوک چې خدمات تر سره کوي، ناممکنه ده چې په د پروسی پر روان کې یا د قرارداد پر روان کې د حکومتي چارواکو سره خصوصا د اقتصادي چارواکو سره په ټکر کې نه وي. داسې قرارداد د ناممکنه وي د سطحې په نړۍ. ولې په قراردادونو کې متصدی او کنټرول کوونکی، متصدی اخیستونکی ده، کنټرول کوونکی حکومت ته ناممکنه ده چې د دوی ترمنځ فکری ټکر د مفاد او یا د ګټې د ترلاسه کولو د پاره نه وي. داسې قرارداد به هیڅ امکان ونه لري او که امکان یې لرلی بیا به د حل منازعاتو هغه محکمه او مضمون نه رامنځته کېدی چې موږ تاسې په اقتصادي اصولو کې لرو. نو په دې اساس باندې هغه کړۍ یا هغه شرکتونه چې د ایران د حکومت سره په لوړه رهبري او په متوسطه رهبري د قراردادونو د مفاد په اساس باندې ټکر لري، هغه د داسې وضعیت نه سوی استفاده کوي. سوی استفاده مستقیما په نرخونو باندې منفي اغیزې کوي. یو بل بحث ته راځم. افغانستان یوازې شیبر صاحب په ایران باندې متکی نه ده او دا یو ښه سیاست ده په اقتصاد کې. ګوره له تیرې میاشتې را په تیخوا د موږ تحلیلات شي چې تقریبا 80% نفتي توکي د روسیې نه ازبکستان ته راځي، د ازبکستان نه د حیرتانو په بندر و افغانستان ته را داخلیږي. چې دا موضوع بیلانس د تجارت هم کوي، داسې واقعیت چې رامنځته کیږي هغه منابع هم نه وچیږي او نرخونه هم نوسانات نه کوي یا ډیر زر نه جګیږي یا ډیر زر نه راټیټیږي. دا مسله ډیره مهمه ده. او ورسره د ازبکستان او قرغیزستان نفت هم افغانستان ته ورو ورو د روانېدلو په حالت کې دي. نو که احیانا اقتصاد سیاست دا وی چې یو مملکت کې داسې کړکیچ رامنځته کیږي اکثریت توازن باید یو مملکت ته نوی باید
تلاش سر و بخشه. فکر نکوي سه وخت دی سه اوسنی چارواکي د تیلو د گازو د الکترونیکی وسایلو چې تاسو مخته اشاره